السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په پروګرام کې مو د سر موضوع دا چې د افغانستان حکومت د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوملړ اعلان کړ. په دغه لیست کې شاوخوا 250 کسانو ته ځای ورکړل شوی او تمه ده د دوحې په غونډه کې چې د اپریل 19 په پیل او په 20 به ختمیږي له طالبانو سره مشورتي خبری وکړي. نور مسایل هم لرو. د فرانسې د یوې لرغونی کلیسا د ورخستو په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکو. خو تر هرڅه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د افغانستان حکومت نن د هغو کسانو نوملړ خپور کړی چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره خبرې کوي. په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو شمېر ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې به ګډون ونه کړي. او د فرانسې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګېدلی اور مړ سوی دی. پوره خبر نو واوري. د افغانستان حکومت د حقوق کسانو نوملړ خپور کړی چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ځي. د افغانستان حکومت نن ویلي چې دا پلاوی 250 غړي لري. د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري په ولنډ په ویډیوي پیغام کې چې نن یې رسنیو ته استولی ویلي چې په دې پلاوي کې د خلکو د مختلفو ډلو استازي شامل شوي دي.
د دوحې د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو، سیاسي مستقله شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سي وه چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اقشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو.
ټاکل شوی چې د رواني جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د حکومت په وینا بین الافغاني خبري پیل سي چې د یک شنبه تر ورځې پوي. د دغه لیست جزئیات تاسو د ازادي رادیو پر پاڼه کتلای سي. په افغانستان کې د حکومت د سیاسي اپوزيشن یو شمېر ډلو ویلي چې د سولې په اړه په مشورتي لویه جرګه کې برخه نه اخلي. د افغانستان حکومت ویلي چې جرګه د ثور په نهمه کوي. ټاکل شوی چې د سولې په مشورتي جرګه کې 2500 قومي مشران، سیاسي رهبران او د خلکو استازي ګډون وکړي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر د استخباراتو د ادارې پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او احمد ولی مسعود وایي چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي. غوی پرون ویلي چې جمهور رئیس غنی مشوره نه ورسره کړي. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر د کابل ښار د قلعه واحد په سیمه کې نن د سیلاب ځپلو کورنیو سره د ژمنو مرسته وکړه. غنی د خلکو یوې غونډې ته وویل د هغو کسانو سره به چې په دې سیمه کې د کابل سیند غاړې غصب کړي قانوني چلند وشي. ولسمشر له خلکو سره ژمنه وکړه چې د کابل سیند پر غاړه به استنادي دیوالونه جوړ شي. ولسمشر ویلي چې د ښار په 15 او شپږمه ناحیه کې 160 کورنۍ به چې کورنه یې سیل وړي په نورو سیمو کې ځای پر ځای سي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د هرات په اوبی ولسوالۍ کې 15 تنه د سیل له امله مړه شوي دي او 10 تنه لا درک دي. د افغانستان د حکومت یوه چارواکي دا خبر اسوسیټډ پرس ته ورکړی دی. حکومت ویلي چې په وروستیو 24 ساعتونو کې 14 ولایتونو کې سیلونه راغلي دي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې 2 تنه د سیل له امله مړه دي او ګڼ شمېر کورونه تخریب شوي دي. په میدان وردګ کې د نرخ او جلریز ولسوالۍ خلک سیل ډیر ځپلي دي. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې هم سخت باران یو کور ویجاړ کړی چې دوه کوچنۍ نجونې له امله مړې شوي او 4 تنه زخمیان شوي دي. په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې یو قومي مشر انور صدیقی نن د ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د ششتې پر بازار سیل راغلی، دوکانونه یې وړي او بازار بندی. د افغانستان حکومت تر اوسه د سیلونو له امله د تلفاتو مجموعي شمیر نه دی اعلان کړی. خو د اسوسیټډ پرس په حواله د روان میلادي کال له پیل راهیسې د سیلونو له امله تر 110 زیات خلک مړه شوي دي. د فرانسې چارواکي وایي چې د پاریس ښار په زړه کې د نوتردام په تاریخي کلیسا کې لګېدلی اور مړ سوی دی. په دې کلیسا کې پرون اور ولګید. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي چې د فرانسویانو د فخر وړ تاریخي کلیسا په بشپړ ډول لړنګېدو ساتل شوې ده او دوی به یې له سره ورغوي.
Je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale nous la rebâtirons tous ensemble.
ته وایي زه تاسو ته صادقانه وایم چې موږ به دا کلیسا بیا ورغو. بې له شکه چې دا د فرانسې د تاریخ برخه ده او دا پروژه به راتلونکي کلونه وخت ونیسي، خو زه دې ته متعهد یم چې بیا به ورغول سي. د پاریس ښار زرهاو وحشتو پلو اوسیدونکو او سیلانیانو پرون په دې کلیسا کې د اور لمبې وکتلې. د کاتولیکو عیسویانو دا کلیسا تقریبا 8.5 کاله عمر لري. د اطفایې کارکوونکو پرون هڅه کوله چې په کلیسا کې دننه هنري آثار له تخریبه وساتل شي. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې 144 تنه وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د رقیبو وسلوالو ډلو په جنګ کې تر اوسه 75 تنه زخمیان دي. د لیبیا ملي پوځ په نوم د وسلوالو ډلې چې د خلیفه هفتر په نوم قومندان یې مشري کوي، د اپریل په 15 د ترابلس د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. په ترابلس کې ملیشه ډلې چې هلته د ملګرو ملتونو د ملاتړ کوونکي حکومت سره تر یوه حده تړاو لري، د هغه په وړاندې مقاومت کوي. او د روسیې محکمې د ناروې یو وګړی په 14 کاله بند محکوم کړ. نارویژی فورتبرګ په داسې زندان کې وخت تیروي چې شدید امنیتي څارنه یې کیږي. فورتبرګ د 13 کلونو دی او د روسیې او ناروې د سرحدي څارونکي په توګه یې دنده هم ترسره کړې وه. هغه د روسیې د امنیت فدرالي ادارې په 2018 میلادي کال کې ونیو. پر هغه تور لګېدلی و چې د روسیې د اټومي اوبتلونو په اړه یې د پټو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوله. د روسیې محکمې هغه نن د بندو دروازو شاته محاکمه او مجرم معرفي کړ. فورتبرګ د بېګناهۍ ادعا کړې او د ناروې لپاره د جاسوسۍ تور یې رد کړی دی.
فرشته جلال دی و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي نوملړ اعلان کړ.
د دوهې د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست د افغانستان ټول اخشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي شو.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو پلازمینه کابل کې سیلابونه راوتلي دي او خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي.
ما رفتیم تیر شدن نمیتونستیم سیل آمدن واس خراب استک.
در فرانسی پلازمینه پاریس که در یوی 8.5 کلنی زری کلیسا در اور لگیدنی و روسته چی دقی کلیسا تی دیر زیان رسوالی در فرانسی ولسمشر ایمانویل مکرون جمعن اوکره چی در کلیسا و بیا و رغوی.
Je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale.
ایوی زر صادقانه تاستوائیم چی مگ بدا کلیسا بیا جوره کرو. نور مسایل املرو د پروګرام په دویمه برخه کې به دوه اونیزې خبرونه، لومړی د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډیا چار تفریح خبرونه واورئ. ازادي رادیو ته غوږی است. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست د قطر د بین الافغانی خبرو لپاره د ګډونوالو نوملړ اعلان کړ. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخانسوري نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې په دغه لیست کې د افغانستان له ټولو اخشارو څخه کسان ټاکل شوي دي. تمه ده دوی د جمعې په ورځ له طالبانو سره د دوهې په غونډه کې برخه واخلي او هلته به د سولې په اړه باندې مشورې وکړي. واصل وصال په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د سه شنبې په ورځ د 250 هغو کسانو نومونه اعلان کړل چې ټاکل شوی د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. ټاکل شوی دغه ناسته د اپریل له 19 نه د همدې میاشتې تر 27 نېټې پورې د قطر په مرکز دوحه کې وشي. د حکومت لخوا په خبر شوی لیست کې د عامه روغتیا د پخوانی وزیر سوریا دلیل، د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس سیما سمر، د رسنیو استاد صدیق الله توحیدی، د سولې دالی شورا مرستیال تو رحمان سلیم، د سیمایز ارګانونو د خپلواک ادارې رئیس عبدالمتین بیگ، د ټولګټو وزیر یما یری، د کرین وزیر نصیر احمد دورانی، د قانون او پټرولم وزارت سرپرست نرګس نهان او د ولسمشر د ټاکنیس ټیم مرستیال امرالله سالی نمونه شامل دي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویل دي چې د یاد نوملړ چمتو کولو کې د هیواد ټول اخشار په نظر کې نیول شوی دی.
د دوه د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو، سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سی وو چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اخشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو.
د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د دوه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دې وړاندې امریکایي پلاوی 15 ځله د طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دي تمه لري چې روان کال د سولې کال وي او اوس د دې وخت رسیدلی چې په افغانستان کې نور جنگ پای ته ورسیږي. طالبان چې تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو اوس یې د قطر ناستې ته چې د اپریل په 19 کېږي شین څراغ ښودلی دی. دغې ډلې د دوهې ناستې ته چمتووالی نیولی او ویلي دي چې په دغه ناسته کې به د طالبانو په استازیتوب یو 15 کسیز پلاوی ګډون وکړي. طالبانو له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې د لومړي ځل لپاره به د دوی په پلاوي کې ښځې هم شاملې وي چې په دوحه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو او افغان پلاوي سره د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړي. خو د رویټرز تر راپور خپرېدو وروسته طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ولیکل چې دغه خبرې ناسمې تعبیر شوې او د قطر په ناسته کې د دوی په استازیتوب ښځې ګډون نه کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان پلاوي او طالب استازو ترمنځ به د قطر راتلونکي ناسته څه پایلې ولري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې باور دی چې د حکومت لخوا د نوملړ اوږدېدل د دې لامل کېږي چې دغه ناسته بې پایلې شي. د وای د حکومت لخوا چې د کومو 250 کسانو نوملړ اعلان شوی دی، له مختلفو ګوندونو او ډلو پکې بیلابیل اندونه وجود لري چې دغه مختلف لیدلوري نشي کولی طالبانو ته یو واحد نظر وړاندې کړي او پرته له کومې نتیجې به بیرته راستنه شي. د ښاغلي سیدی پان د طالبانو په پرتله د حکومت نوملړ په مراتبو اوږد دی، خو غوره دا وه چې حکومت د اغېز لرونکو سیرو یو محدود پلاوی ټاکلی وی. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان د یو لوی پلاوی لیست اعلان کړ چې پکې به ټولو سیاسي اقشارو ته د حکومت په خبره ځای ورکړل شوی دی او دوی به د دوهې په ډایالوګ کې چې د افغانستان د همدغه ټیم او د طالبانو ترمنځ د سولې په رابطه مشورتي ډایالوګ او خبرې وي ګډون وکړي. د جمعې پر ورځ د همدغو خبرو د پیل په اړه باندې مو له د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو سید انتظار خادم سره مخکې خبرې کړي دي. هغه لغ مو په اول کې وپوښتل چې د یو لوی پلاوی اشتراک به څومره وکولی شي چې د سولې او د بین الافغاني خبرو د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
لومړی دا چې دغه کوم هیئت چې زی او د طالبان سره کېني دا په خپل ذات کې د یو نوي ټوپېدلې هلې زیره منتره کوي، لکه څومره چې دغه هیئت یا دغه استازو قاعده پراخه ده همدومره د بنیادي سولې د راتګ دپاره زمینه برابروي. کله چې مونږ د بنیادي یا اساسي یا تلفات سولې خبره کوو، یو فرمول دی چې په هغه کې باید سولې ټول اقشار شامل وي. د حکومت او د سیاسي اپوزیشن ترمنځ دا دومره خبرې تاویلی ماویلی د پنیک پال باندې نیسمه چې د سیاسي اپوزیشن او طالبان د حکومت ترمنځ دا خبرې په دې معنی باندې چې هم پکې د حکومت استازولي وشي هم پکې د سیاسي اپوزیشن د ملت استازولي د ښځو ځوانانو حضور دا په خپل ذات کې د یو تفاهم لپاره لارې جوړې معنی ته ده چې راځي ډیر زیات حقوقونه کو چې دغه هیئت کله د نسمه تدریشن پور له طالبانو سره ګوري هر څه به حل شي، بلکې دا به د یو بین افغاني تفاهم لپاره لارې ایجاد کړي او ځې په یو پال باندې سم فکر کوم چې نتایج به بهتر وي.
طالبانو په خوا ویلی چې له حکومت سره بنه کینی، دا ځلې ویلی چې د حکومت له اساس سره په دې شرط کینی چې غوي په شخصي توګه باندې اشتراک وکړي او نظریات هم شخصي څرګند شي. څه فکر کوي د دوی دغه دری څنګه را نرم شوی دی؟ آیا دوی باندې فشارونه دي که څنګه؟
نه، فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو هغه اساسي رنګ دی، ماډل دی. په ټوله دنیا کې دواړه طرفونه دوه کار کوي، چې کله جګړې وي او بیا جګړې پای ته رسیږي دوه کار کوي. یو دا دی چې دواړه طرفونه یو بل ته د قوت، عظمت، قدرت ښکارندوی کوي او نمایش کوي، ډېر جګړې کوي، تندرو په مخ باندې ځي. دویم طرف دا دی چې په مذاکراتو کې دواړه طرفونه ډېر زیات لوی لوی غوښتنې وړاندې کوي. د طالبانو یو غوښتنه دا وه چې د افغانستان له حکومت سره نه کینو، او دا دومره موده په خپل ذات کې ګټونکي ځکه وو چې یوې هم ځان مهم او محترم او شمېره، دویم دا دی چې دنیا یې پر ځان باندې خبره کړه په خپل قدرت باندې، او دریم دا دی چې کله کده مذاکرات پر میز باندې کینی او خبرې سره کین نو طالبان بل ور ګټی کوي په دغه لوري لوري لاسرون بل دی. معنا دا چې اولی ویلی حکومت سره نکینو وزات شکل مشترک هیئت تلتا د خپل ذات کې طالبانو یو فرمولو چې هغه په قدم په قدم باندې عملی کوي. نو کېدای شي په اصل کې چې بیا د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې کېدای شي چارون کې تضمینون کې د افغانستان سیاسي اپوزیسیون او ملت ټول طالبانو سره کېني او یو هوکړه ته ورسیږي.
ښاغلی خادم، د افغانستان ټول خلک د افغانستان حکومت هم دا غواړي چې اوربند شي او بیا سوله ټینګه شي او ورپسې نور شرایط هم چې دغه تطبیق شي او په یو فکر کوي چې دا ځل به دغه مسایل باندې ټینګار زیات شکه څنګه
زه باور نه لرم چې د بسولی په معاملې باندې یا په کوم هغه توافقنامه باندې پر هغه باندې بحث وشي، د هغه په محتوا بحث وشي. زه فکر کوم چې تر ډیره هدا پوری به د افغانستان ملت او حکومت د طالبانو او طالبان به د افغانستان د ملت او حکومت څخه کې هر رنګ خلک شامل دي، یو د بل په ذهن باندې به پوه شي، یو بل بل سره خبرې وکړي. هغه سوی تفاهمات افغانستان تر ملت دي، طالبان د سنویو کلونو طالبان دي، هغه فکر بل منځ لاړ شي چې طالبان معاصر دي. هغه طالبانو کې چې کوم فکر وکړي کوکه ټول په افغانستان کې د افغانستان د حکومت اساسولي کې هغه بل منځ لاړ شي. زه فکر کوم چې دا یو تفاهم او د نظریات
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو افغان د سیاسي او نړیوالو چارو افغان کارپو سید انتظار خادم و لازادی رادیو سره مرکه وکړه. هغه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د لوی پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې د مشورتي ناستې په اړه باندې خپل تحلیل شریک او د هغه خبره دغه لوی غونډه به د افغانستان له سولې سره همکاري وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې پر اړه یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس به له یو بل سره د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې وکړي. دغه کمیسیون ویان سید علي کاظمي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه تحریمونه به د سولې مشورتي لوی جرګې پر جوړېدو اغیز وکړي کنه ټینګار وکړ چې د دې جرګې د ترسره کېدو نیټه معلومه شوي. له دې سره د ولسي جرګې اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي په دې حال سره به د سولې مشورتي لوی جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي. په دې اړه فیروزي عزیزي راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د ملي یووالي حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د ولسمشرۍ انتخاباتو ځینو نوماندانو او یو شمېر سیاسي څیرو په لویه مشورتي جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د دغې جرګې نیټه معلومه شوې ده، خو آیا دغه جرګه به له دې تحریمونو وروسته هم ترسره شي؟ د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون ویان سید علي کاظمي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تاریخ برگزاری جرګې مشورتي سول
د سولې مشورتي لوی جرګې د ترسره کېدو نیټه مشخصه شوې ده او ټول چمتووالی ورته نیول شوی. د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ ناسته شوی او احتمالا نن به هم یو ناسته وسی او هیله مند یو چې یو داسې جرګه ولرو چې د یو ملي بحث لامل وګرځي. تمه لرو چې رامنځته شوی ستونزه حل شي او کچری بیا هم دوی په جرګه کې د نه ګډون پریکړه وکړه، بیا به هم هغه وخت تاسو ته معلومات درکړو.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په لویه مشورتي جرګه کې د نه ګډون اعلان وکړ. د دغه ټیم په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د دغې جرګې جوړېدل د ستونزو د هواري لپاره ګټور نه دي او د همدې لامل له امله په دغه جرګه کې ګډون نه کوي. له دې وروسته د حنیف اتمار په مشرۍ د سولې او اعتدال او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونو هم دغه جرګه تحریم کړه. د حنیف اتمار انتخاباتي ټیم دا وی لامی په خبرولو سره د غاجرګه فرمایشي او د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین حتی بللې ده. د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر نور نوماندانو ګلبدین حکمتیار، فرامرز تمنا، نورالحق علومي او ځینو سیاسي څیرو هم د ورته اقدام کولو سره په دغه جرګه کې د نه ګډون اعلان کړی دی. ټاکل شوی چې د سولې لویه مشورتي جرګه د رواني سور میاشتې په نهمه نیټه جوړه شي. له دې وړاندې د سولې د عالي شورا د دارالانشا او د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی ویلي و چې په دغه جرګه کې به 2500 کسان چې سامنیم به انتخابي وي ګډون وکړي او د سولې د پروسې په اړه به سلا مشورې وکړي. که څه هم افغان حکومت دغه جرګه د سولې لپاره یوه لار بولي او له طالبانو یې په رسمي توګه غوښتي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې لویه مشورتي جرګه یوه دسیسه بللې. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه جرګه به له ټولو انتقادونو او غبرګونونو سره سره چې ترسره کېږي قانوني بڼه به ولري. د ولسي جرګې د 16مې تقنیني دورې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
نمایندا قبل مشخص شده و
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د استازو ګډون په خو معلوم سوی وو، خو بیا هم د مشرانو ګډون پکې اړین دی. تمه لرو چې له سلیقې پرته ټول اړخونه پکې خبرې وکړي او کوم اقدامات چې ترسره سوي نه باید په نیمه لار کې پرېږدو. هیله لرو چې حکومت نماندان او سیاسي څېرې یووالی ولري.
ولسمشر ماڼۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو وړاندې یې ویلي وو چې د دغې جرګې د جوړولو هدف د سولې په اړه د یوه ملي بحث رامنځته کېدل دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ورستوی ورختونو د کابل ښار هغه اوسیدونکو چې کورونه د کابل سیند ته څیرمه پراته دي له ستونزو سره مخ کړي. د مسؤولو ادارو چارواکو ازادي راډیو ته ویل په دغو ورختونو کې د کابل ښار په اړوندو سیمو کې تر اوسه 22 کورونه ړنګ او یو کس وژل شوی. خان محمد سیند دغو سیمو ته ورغلی، له زیانمنو شویو سره یې له نږدې کتلی او دغه راپور یې تیار کړی.
د کابل د قلای زمان خان سیمه چې وسیدونکو په ډیرو لږو امکاناتو لخپل کورونو نه د باران او سیلابونو اوبه وباسي. دغه سیمه چې کابل سیند ته سیرمه پرته ده، اکثره کوڅې او کورونه د باران او د کابل د سیند اوبه په سر اخیستې دي. دغه سیمه اوسیدونکو وای درې سلور شپې کیږي چې له دې ویرې نه وده کیږي چې کورونه رنګ نشي او مرګ جوړ پکې وروان نه وړي. د قلای زمان خان یو اوسیدونکو ببرک ازادي راډیو ته وویل
چادل د پختنه نسته ټول شپم د سین غاړه کې تیر کړه. د غوس تقریبا 2 کیلومتر یا 3 کیلومتر لره لارګ نه پراته یاسو، د سیم نه بل زړه کې پراته یاسو. موږ د کابل زړه د کابل خار څخه په دې وضعیت نو موږ خدا ولایتونه څو بو ویس خو یې څاغو.
په دغه سیمه کې مو یو خزه ولید چې ماشومان ورسره غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي، خو د کوسول لډندونو نشي اوخته او مجبوریږي چې بیرته کور ته ستنه شي.
ما رافته تیر شو دا نه میتونستم سیل اومدم واس خراب است. ما دغه تیر شو دا نه تونستم پاس گشتیم.
په دې سیمه کې مو داسې کورنۍ هم ولید چې لډارې کړه کوله. د سیمه اوسیدونکو وویل چې کابل ښاروالۍ مرسته نه کوي نو خاورې، شګې او پلاستیکي بوجې د راکړي چې په خپل پرې د اوبو مخه ډب کړي. کابل ښاروالۍ وایي د شته ستونزې کمولو ته یو کاري کمیټه جوړه شوې چې موظفین شپه او ورځ د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له خلکو سره مرسته کوي. د دغه ادارې ویان جلیل سلطانی ازادي راډیو ته وویل
ښاروالۍ کابل
څه کمیټه الاتسترار د کابل ښاروالۍ کې د استرار کمیټه جوړه شوې. د کابل سیند تسیرمه زیانمنیدونکې ټولې سیمې معلومې شوې. په تیرو درې سلور ورځو کې مو ډکه سباند درې سو بوجۍ د سیند دیوالونو سوري ته یخي چې وبترې کورونه او کوڅو ته لاړې نشي او کورونه ونه نړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو دوو ورځو کې د کابل په ګډون په 22 ولایتونو کې د زورورو بارانونو او سیلاونو د راوتلو اټکل هم کړی دی. د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ ادارې له خلکو هیله کړې چې روان وضعیت ته په کتو له احتیاطه کار واخلي. د دغه ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي روانو بارانونو یوازې په کابل کې 22 کورونه ویجاړ کړي دي.
د کابل یو نفر شهید است، 22 منزل.
د وبن په کابل کې یو کس شهید لرو. د 22 کورونو د ړنګېدو خبر ورکړل شوی. یو اندازه مواصلاتي لارې لوبو لاندې شوي. ټیمونه هڅه کوي چې د خلکو ستونزې حل کړي.
مشکلې
کابل خاریان وای د بارانونو او سیلاونو ستونزه نوې خبره نه ده، بلکې هر کال په دغه موسم کې خلک او کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي، خو حکومت پر وړاندې لازم تدابیر نه لري. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر وایي د نوتردام لرغونی کلیسا به چې ډیره برخه کې اور سوځولې بیرته ورغوي. دوشتمنو فرانسویانو وار لمخې د دې کلیسا لرغولو سره د سلګونه میلیونه یورو د مرستې ژمنه کړې. د پاریس د نوتردام کلیسا په دې ښار کې د ایفل د برج تر څنګ د فرانسې یو مهم لرغونی اثر دی چې هر کال یې لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. د نړۍ یو شمېر مشرانو هم پر دې پیښې خفګان څرګند کړی. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د فرانسې د پلازمېنې پاریس په نوتردام کلیسا کې پرونی لګېدلی اور چې 9 ساعته یې دوام وکړ مړ شوی، خو د منځنیو پیړیو د دې کلیسا د برج چت نړېدلی دی. دا سل متر برج د فرانسې له مشهور ودانیو څخه د ورسته له هغې ونړېد چې لرګین چتې د اور په لمبو کې وسوځېد. ولسمشر ایمانویل مکرون دا یوه بوږنوونکې تراژیدي بللې، خو ویلي دي چې تر دې د لا زیاتې خطرناکې تراژیدۍ مخه نیول شوې ده. که څه هم د دې 850 کاله زړې کلیسا لوړ برج او چت نړېدلی، خو دوه نور برجونه او اصلي ودانۍ د اور له لمبو ژغورل شوي دي. د اطفایي کارکوونکو نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړې چې د دغې تاریخي کلیسا دننه لرغوني آثار وژغوري. د فرانسې ولسمشر مکرون دغه راز ژمنه وکړه چې د دې تاریخي ودانۍ د بیا رغونې لپاره به د نړۍ په کچه د چندې راټولولو پروګرام پیل کړي. خو په فرانسه کې دننه وار له مخې د دغه کلیسا د رغولو لپاره د سلګونو میلیونو یورو ژمنې شوي دي. د فرانسې دوسترو شتمنو د دې کلیسا د رغولو لپاره د 300 میلیونه یورو د مرستې ژمنه کړې ده. برنارد ارنالد او د هغه د قیمتي وسایلو د تولید کمپنۍ د 200 میلیونه یورو او بل فرانسوي میلیارډر فرانس پینالد د 100 میلیونه یورو د مرستې ژمنه کړې دي. د پاریس ښاروالۍ هم ویلي چې نیت لري د دې کلیسا د رغولو لپاره یوه مرستندویه غونډه جوړه کړي. د فرانسې د کلتوري آثارو ماهران بیا وایي چې فرانسه نور هغومره غټ لرګي نه لري چې د دې کلیسا لرغونی چچ د اور په لمبو کې سوځېدلی بیرته ورغوي. پولیسو ویلي چې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو علت نه دی معلوم، خو د پاریس د اطفایي اداره وایي پېښه ښایي د ودانۍ د ترمیم له چارو سره تړاو ولري. د اور وژنې د پرونیو عملیاتو پر مهال د اطفایي یو کارکوونکی سخت او دوه پولیس برسېرن ټپیان شوي دي. د نړۍ مشرانو هم د دې پېښې په اړه خواشیني او د فرانسې له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د 12مې پېړۍ دغه کلیسا د فرانسې او د ټولو اروپا د کلتور لپاره یو سمبول وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ټویټ کې ویلي چې د پاریس په نوتردام کلیسا کې د شدید اور لیدل ډیر وحشتناک دی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې ویلي چې په دې شیبو کې د فرانسې د خلکو او د هغو کسانو په فکر کې ده چې په کلیسا کې د اور وژلو لپاره هڅې کوي. د پاریس د ایفل د لوړ برج تر څنګ د نوتردام کلیسا د فرانسې له مهمو لرغونو آثارو څخه ګڼل کېږي چې هر کال لیدو ته میلیونونه سیلانیان ورځي. وروستی ځل دغه کلیسا ته د فرانسې د انقلاب په مهال زیان رسیدلی و، خو د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې تقریبا له زیانه په امن کې پاتې شوی و.
اوس هم عصمت ساروان یو معلوماتي مطلب تاسو ته وایي.
د یوې نه نوي کلنې ښځې عدلي معاینه وشوده چې د هغې د بدن د غړیو موقعیت له نورو انسانانو سره توپیر درلود. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ښځې چې روز ماري بنتلی نومېده نه یوازې دا چې نه نوي کاله عمر کړی، بلکې 15 ماشومان هم لوی کړي دي. د بنتلی لمرینې وروسته د پورتلند پوهنتون د طب محصلانو د هغې د بدن منځ د ازمیښتنو لپاره وڅېره. که ګوري چې لزړه پرته د بدن دننه نور ټول غړي په خپل ځای کې نه دي. دا نادره او حیرانوونکی کشف په یوه کانفرانس کې اعلان شو. دا ډول وضعیت سټیټس انورسیوس ناروغي نومیږي. کوم کسان چې دا ناروغي لري د زړه له خطرناکې ناروغۍ او نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ کیږي او عموما عمر لنډ وي. خو بنتلی د نورو خلاف اوږد عمر وکړ. د پورتلند پوهنتون محصلان وای کله چې د دې شزي د بدن غړي کتل، د دې ته پام شو چې د هغه د وینو د رګونو رنگ له نورو انسانانو سره توپیر لري. د دې شزي د بدن ټول داخلي غړي شي خواته وو، خو د وینو عجیب رګونو ور سره مرسته کړې و چې زړه شفافیت وکړي. د بنتلی کورنۍ له دې خبره نه و. د هغه د کورنۍ غړي وای چې د نورمال ژوند درلود او ډاکټر ته هم عموما د آرتروز د ناروغي لپاره تلله. البته یو وخت ډاکټرانو غوښتل چې د بنتی د رحم د لری کولو ترڅنګ د هغې اپنډکس هم لری کړي، خو د هغې د اپنډکس په موندلو بریالي شوي نه وو. ویل کېږي چې په هرو 2000 تنو کې ممکن د یو انسان د بدن غړي پر خپل اصلي ځای نه وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاسم زوکله هلمند لیکلي په قطر کې د سولې غونډې ته خوشبيني او هلمند يم چې په دې او هلمند يم چې په دې غونډه کې پور بند باندې خبري وشي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د قطر پراتون کې غونډه کې د خزو پراخ ګډون د ستایلو ده. صادق لپکتیا لیکلی سوله د افغانانو ارمان دی او باید افغانان لیو بل سره متحد شي. فاضل مایل بدخشان د سیلابونو په اړه لیکلی چې د دې ولایت ټولې او شمال شرقي ولسوالۍ د سیلابونو په خاطر لارې او سړکونه بند شوې دي. واحد مدقق هم لیکلی ل څلورو رئیس په لوګر کې سخت بارانونه شوي. او عبید الله سروري هم د لغمان لالیشنګ لیکلی لته تیرو دوه ورځې رئیس په لالیشنګ کې سخت بارانونه دي او سیلابونو خلکو ته زیان اړولی. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان حکومت نن د حقوق کسان نوملړ خپور کړ چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ځي. په دغه لیست کې 2500 کسان شامل شوي دي. تاسې د ازادي راډیو پر پاڼه کتلای سئ. د افغانستان جمهور رئیس نن د کابل ښار د قلیوایت په سیمه کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د کومک ژمنه وکړه. غني د خلکو یوې غونډې ته وویل د حقوق کسانو سره به هم قانوني چلند وسي چې د کابل سیند غاړې غصب کړي دي او هلته به استنادي دیوالونه جوړ سي. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې 1340 تنه وژل شوي دي او 1850 تنه زخمیان دي. پر ترابلس د خلیفه هفتر په نوم د یوه قومندان د وسلوالو او په ترابلس کې د میشتو ملیشو ترمنځ جنګ دی. ملګري ملتونه وایي د جګړې له امله 8000 کسان بې کوره شوي دي. او د روسیې محکمې د ناروې یو غړی په 14 کاله بند محکوم کړ. فورتبرګ د دریش پیتو کلونو دی. پر هغه په روسیه کې د جاسوسۍ تور لګېدلی و. نن هغه د بندو دروازو شاته محاکمه سو او مجرم وپیژندل سو.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ وای د احمد شاه ابدالي څلور ورځنی فرست کلاس کرکټ سیالي د باران لامل او ځندېده. د کرکټ بورډ وای فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی و چې نن د ننګرهار د غازی امان الله خان په لوبغالي کې بندي امیر او بوس لوبډلې د کونړ په لوبغالي کې میسیایناک او سپینغر او د کابل په ایوبي لوبغالي کې د کابل او اموزون لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالي ډګر ته ووځي خو د سختو ورښتونو له امله د سیالي تر نامعلومې مودې وځنډول شوې. ښاغلی هوتک زیاته کړه دغه سیالۍ لس ورځې وړاندې پیل شوي وې چې د افغانستان د شپږو زونونو لوبډلو پکې برخه درلوده. نوموړي دا هم وویل چې په روانو سیالیو کې تر دې دمه د کابل لوبډله د 1.5 نمرو په درلودلو سره تر نورو مخکې ده. همداشان امو لوبډله د 22 او سپینغار لوبډله د 26 نمرو په لرلو سره د جدول په دوهم او دریم ځای کې قرار لري. او د ایتالیا پولیسو د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیګ د نن شپې د سیالیو لپاره د هغو 450 نندارچیانو مخه نیولې چې د فوټبال لوبغاړي ته وسلې له ځان سره لیږدولې. دغه سیالۍ نن شپه د ایتالیا په تورن ښار کې د یونتوس او ژاکاس فوټبال لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. فکر کوي دغه وسلوالو کسانو غوښتل